د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر ملي شورا حمله د آی ایس آی دی او افسر په امر حقانی شبکې انتر سره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له هغې خبرې سره موافق نه ده چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړی د افغانستان امنیتي وضعیت به له دې هم خراب شوی وای. افغان سرتیری عیسی خان ارمانی درې ورځې مخکې چا نه پیژند. څه وشول چې په دې درې ورځو کې هر څوک نوم په خوله وړي؟
نورور در تمات زگون کش کرو شرانانه که دو تاق چپا کر تاق چپا کر یاو یاو بوک در تاڑو شپک نفرم پر زیمواری در منز وڑی
پرده یاو پر زین نور موضوعاتو پا تفصیل راپورون لرو خو تر هر سمخ که خبروانه پا خبری سرویس سر پیلو جانقا الکوزی پا ستیدیو که دی سیمیز او نلیوال خبرون را طول کردی. الکوزی سب
بله تشکر نوری صاحب. نړیوال خبرونو کې خو مهم خبرونه دا دي چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې ځینې محرم اسناد خپاره کړي دي ښایي متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیسانو جاسوسي کړې ده. دغه راز د سوریې چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې دوه زیارتونه له منځه وړي دي. نور خبرونه هم شته دي خو وروسته به بیا دا خبرونه وړاندې شي.
بله الکوزی صاحب تاسو را سره اوسی خو اوس به سید کمال شاه عارف ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د جمهور ریاست لومړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو اساسي حل لاره بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسیرګي حمله د آی ایس آی د یو نظامي افسر په غوښتنه د حقانی شبکې لخوا طرحه سوې وه. او د کندوز دولتي شورا رئیس وایي چې تر اوسه پورې هم د چهاردرې ولسوالۍ له وسلوال طالبانو څخه نه ده پاکه سوې. د خبرونو تفصیل د جمهور ریاست لومړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو اساسي حل لاره بولي. جنرال عبدالرشید دوستم تیر ورځ افغان سرتیری ساخان ته د سانلیک پر مهال وویل چې د افغان حکومت سیاست دا دی چې په هیواد کې د امنیت تامین په هدف خبرې د حل لارې دي.
سیاست دولت وحدت ملی مهمه. طالبان میان نمیایا ما
دی وای که طالبان راځي یا هم نه راځي د ملي وحدت حکومت سیاست دا دی چې موږ همدا خبرې د ستونزې حل لارې بولو او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې د پاکستان مرسته د حل لاره بولو. ښاغلی دوستم ویل چې د ترکیه ته په خپل وروستي سفر کې د پاکستان له ولسمشر سره هم ولیدل او له هغه څخه یې وغوښتل چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسي جرګې حمله د آی ایس آی د یو نظامي افسر په غوښتنه د حقانی شبکې لخوا طرحه سوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي نن ازادي راډیو ټول چې دوی مخکې په دې اړه خبر ترلاسه کړی وو او هغه دفاع او کورنیو چارو وزارت سره شریک کړی وو. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې تر دې خبر وروسته په ملي شورا کې یو مرستندوی قطعه هم ځای پر ځای سوه چې عیسی خان د هغه یو جز و.
طرح‌ریزی حمله دو روز قبل توسط شبکه حقانی و شخص مولوی شیرین که مسئول نظامی شبکه حقانی باشه با قرار گفته‌هایش مستقیم این عمل به دستور یک افسر نظامی آی‌اس‌آی اجرا کرده.
وسلوال مخالفین د دوشنبه په ورځ پر ملي شورا وسلوال اندهاري حمله وکړه چې د چرواکو د معلومات لمخې دوه ملکی وګړي پکښ و جلسول او یو درش نور ټپیانسول. او د کندوز د ولایتي شورا رئیس وایي چې تر اوسه پورې هم د چهاردرې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه نه ده پاکه سوې. محمد یوسف ایوبی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرو شپږ ورځو راپه دې خوا د چهاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او اویا تنه افغان سرتیري هم د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. ښاغلی ایوبی د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه که حکومت دې ولسوالۍ ته توجه ونه کړي د کندوز نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکوز وړاندې کوي.
فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي دي. د فرانسې د حکومت ویان ستیفان لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولاند له عاجلې غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه ده. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سېشنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد شاکرل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت مؤسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولا سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولاند جاسوسي کړې ده. په افشا شو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسپانې خبرې کړي ویل شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2000 کال نه د 2012 کال مې مشت پورې چې اولان د سرکوزی پر ځای واک ته ورسید جاسوسي کړې. د دې اسنادو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. د ارمنستان په مرکز یورمان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 2000 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لاریون وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزیدلي سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودل او شپه یې سبا کړه. نن سهار د یورمان د پولیسو مشر آشوت کاراپیتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختم مکری. دا مظاهره په تیرو څو کلونو کې په ارمنستان کې تر ټولو سخت مظاهره بلل شوې او د سیاسي بی ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړې. د آزاد آسیا راډیو نن ویل یو غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې په پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22 په جنوبي ښار قاشغر کې شوي او په دې ځای کې د یغور مسلمانانو او هانټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کېږي. په خبر کې د سیمه ییزو چارواکو له خولې ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشغر ښار کې 3 پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 وسلوال چې ترورستان یې بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پېښه نشي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یې یغوریان دي. د سوریې چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې 2 زیارتونه ویجاړ کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د سې شمې پر ورځ ویلي وو پالمیرا ته نږدې 2 لرغوني زیارتونه وران کړل. په دمشق د لرغونو آثارو موزیمونو رئیس مامون عبدالکریم نن وویل یو زیارت د حضرت امام علي رضی الله عنه د کرم الله وجهه د اولادې محمد بن علي وو. دوهم قبر د دیني صوفي عالم نزار ابو بهاءالدین وو چې 1500 کاله پخوا په دې ښارګوټي کې اوسېدلی دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي اسلامي دولت ډلې 13 اونۍ په لرغوني پالمیرا ښارګوټي کې ماینونه ځای په ځای کړي وو او د ورانولو ګواښ کړی وو، خو دا نه ده معلومه چې د ویجاړولو اراده لري او که حکومتي ځواکونه بیروي چې وړاندې ورنشي. د اسلامي دولت ډلې 13 میاشت د پالمیرا ښارګوټی نیولی وو. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل نیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګار وکړي چې یرغمل نیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل نیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي به نن د باسټن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. 21 کلن سرنایف چې چچن ټبره محصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ. په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باسټن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې 2 بمي چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوي دي. په دې حملو کې چې جوهر او د مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړی وي 3 کسان مړه او 234 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 10 تنو په خېله لاسه ورکړي دي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د 4 ورځو سخت ګرمۍ له امله 1000 کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشت او د برېښنا د پرچاوۍ ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثر بېوزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د ایدي په نامه خیریه موسسې جګپوړي مامور انور کاظم رویټرز اژانس ته ویلي په تېرو 4 ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمېر 800 ته رسېدلی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 4 څلوېښت رسیدلی او د ښار شتمن کسان د ایر کنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 2 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10.2، په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.15، په مزار شریف ښار کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 8.25، په هرات کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.18، په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.22، په غزنی او ګردیز ښارونو کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.14، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9.12، او په بامیان کې آسمان ځای ځای وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 9.9 اټکل شوې ده.
ازادي رادیو او ری دا خبری ساعت زنوری اس نوری د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای پر ملي شورا حمله د ایس های دی او افسر په امر حقانی شبکې تر سره کړی ده.
زمونږ دمرنی تحقیقات د خیچه د حمله شا کې د حقانی تروریستي ډله موجود ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د پاکستان لوړ د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره ردوي چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي د افغانستان امنیتي وضعیت بل دې هم خراب وای.
دغه څرګندونې واقعیت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل که منفي اسې وګورو چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
پاکستان کولای شي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ خبرو ته د زمینی برابرولو سربیره د سولې لپاره زیات څه ترسره کړي.
پکار ده پاکستان دینه لږ زیات لوبه کولای شي، لږ اثر زیات لري.
د ستاد عزیز د ورستیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی. دا موضوع له تاسو سره هم شریکولای شو ورسته په خبرونه کې. البته افغان سرتیری عیسی خان ارمانی درې ورځې مخکې چا نه پیژاند، څه وشول چې په دې درې ورځو کې هر څوک نوم په خوله وړي؟
نورور درته ماته زګون کش کړو چې رانه کېدو ټاق چپاکه ټاق چپاکه یو یو بم بوک درته اړه شپږ نفر مې په ذمہواری د منځ وړي.
عیسی خان در پیژنو په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالي پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغیز کړی دی. په ډېرو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه تړل شوي دي.
دلته کلینیک شته، تعمیر یې شته، اما ډاکټر نشته، دوا نشته. نه پوهېږم چې دا دولت موږ ته چل دی کوي که ځان ته چل ورکوي.
هلمند چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي، د بشري حقونو د فعالانو په وینا یوه بله پدیده بچه بازی هم پکې زیاته شوې ده. دغه فعالان په دې برخه کې امنیتي ځواکونه هم تورنوي.
د دې په ځای چې دغه کسان ونیسي او چاټ وکړي او دوای چې د قانون په مطابق باندې یو مجرم او ته باید مجازات شي، هلته ځي چې دوی امنیت نیسي.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې د پاکستان د سختې ګرمۍ او دغه راز د عراق او سوریه د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو. خو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان امنیتي چارواکو عکس العملونه راپارولی دي. سرتاج عزیز ویلی چې په جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړی، د افغانستان امنیتي وضعیت بل دې هم خراب وای. د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي ونخه په ورستیو کې څرګنده شو. هغه دا چې د کابل د ملي شورا پر ودانۍ وسلوالو دوه ورځې مخکې برید وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په دې برید کې حقانی شبکې لاس درلود. د دې ریاست ویاند حسیب صدیقی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې دا حقان دا حمله په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یو پوځي افسر په امر چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وه ترسره شوې ده. نور جزئیات به د ازادي راډیو له خبریال اجمل تورمان واورو. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله نوري سپتاسي او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د ملي شورا د ودانۍ په محافظتي دیوال د موټر بم د چاودنی او د وسلوالو د ډلې زی حمله په دریم ورځ د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغه عملی په اړه د دوی لومړنی تحقیقات د خي چې د دې عملی تر شا د حقانی د تروریستي ډلې لاس ده.
مونگا لمرنی تحقیقات ده خیلی چه دده عملی شا که حقانی تروریستی دل موجود ده.
حسیب صدیقی ازادی راژیو تا ویل چه ده کال ده سر نتر اوسا پا ملی شورا دری تروریستی عملی تر هشوی بی چه پا دو همه ده ملی شورا دو تن وکیلان او ده ملی امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل پا نخشوی و خو ده عملی دوی شندی کری دی. ده دونه ده چه ده ملی شورا پر محافظتی دیوال د موټر بم چاودنه او د وسلوالو ډلې زمړې د دوشنبه په ورځ وشو چې په دغه عمله کې یو کس وغوښتل چې په موټر کې چاودیدونکي مواد وچوي او وطن غوښتل چې د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي، خو دوی د امنیتی ځواکونو لخوا لبخو غرزول شول. د امنیتی ځواکونو د معلوماتو لمخې په دغه پیخه کې دوه غیر نظامیان وژل شوې دي چې یو انجلۍ ده او یو هم یو میرمن ده، او دغه شان ویل شوې دي چې په دغه پیخه کې 130 کسان ټپیان شوې دي. بلی نورې صاحب
اجمل تور منل تاسو نه مننه. قدر منوردن کوه موردل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه د ملي شورا پر ودانۍ د حمله مسؤل بولی. دا چې د ریاست دغه حمله په اړه څېړنه کړې او په کوم شواهدو د نتیجې ته رسیدلې دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبريال جمشید حبیب زاده د دغه ریاست له ویان حسیب صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې ده.
اوس مونږ ډیر په لومړنۍ او ابتدایي مرحله کې د تحقیقات وو، او زمونږ لومړنۍ تحقیقات د ښیي چې د دې حملې شا کې د حقانی تروریستي ډله موجود دی. د دې هجری شمسی کال د سر نه تر اوسه پورې درې تروریستي حملې طرح شوې او پلان شوې په ملي شورا باندې، چې لومړنۍ د حمل په 21مه نیټه کې د حقانی شبکې لخوا تروریز شوې، چې خوشبختانه موږ کولای شوی دا حمله خونسا کړو. او دویم ځل د جوزا په 3 تاریخ کې دا هم یو ځل بیا د حقانی شبکې یا ترګریز ډله له طرفه ترهریز شوی و، چې په دې حمله کې داسې پلان و چې درې تنه محترم وکیل صاحبان او د ملي امنیت لوی ریاست لوی رئیس صاحب رحمت الله نبیل په نښه کې، چې موږ کولای شو دغه دواړو حملې شنډې کړو. په دې عملیاتو کې په موږ ته بعضې معلومات لاسته را رسیدلي چې ګویا د دې درېیمې حملې سره مستقیم ربط لري. دغه حمله چې متاسفانه ترسره شوه دا مستقیما د مولوي شیرین چې د حقانی ډلې نظامی مسؤول او د په پېښور کې د دې لخوا ترهریزي شوی، او دا حمله د سید نجیب الله او هارون له ذریعه دوی ته نقشه او پیسې او نورې مهمات او ټول ورته فراهم شوی و. او ویل کېږي چې مولوي شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان له ISI کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا ترهریزي شوی و. دغه بلال د پقوم زاخیل او د تیرا د پاکستان د تیرا د منطقې دی، او مولوی شیرین او حقانی ډلې سره مستقیم همکاري لري.
د دوی هدف د پارلمان ساختمان و که ځینې وکیلان؟
زموږ اطلاعات دا ښیي چې د پارلمان ساختمان سره د اعضاونه یوازې نه یوازې د یو نهاد په حیث دوی په نښه کوله. کله چې موږ ته دا د درېیمې حملې اطلاعات راورسېده د ثور په 23 کې، دا تعدیدی پلان موږ وزارت دفاع، وزارت داخله او کندک محافظت شورای ملی سره شریکه کړه چې موږ وکولای شو داسې خاص تدابیر د دې تعدید لپاره ونیسو. یو مجدد ارزیابي شو د امنیتي تدابیرو، او موږ وکولای شو چې وزارت دفاع ملی یو د فرقې 111 یو کوچنی قطعه هم اته راولېږي چې دا زموږ قهرمان برید ملیسا خان هم په دې قطعه باندې اړه لري.
ځینې وکیلان وایي چې په دې برید کې ځینې داخلي کرای هم لاس لري، ستاسو تحقیقات په دې اړه څه دي؟
زموږ تحقیقات اوس په لومړنۍ مرحله کې ده، او کله چې نور کار ته ضرورت لري، نور وخت ته ضرورت لري، کله چې موږ ته داسې خبرې معلومې شوې او موثقې شوې، انشاءالله موږ تاسو ته وړاندې کړو.
تاسو فکر نه کوئ چې د نقشه برابرول دا ښکاره کیږي چې ځینې کسان شته دي؟ چې
البته دا د ښکارندوی دی چې دا هر څوک نشي کولای د داسې مسلکي انجینیري نقشه د پارلمان د دننه نه ترلاسه کړي. دا باید ګمان ډېر زیات کیږي چې د پارلمان د دننه نه هم څوک لاس ولري. خدا اوس موږ ډېر په لومړنۍ برخه کې اوس موږ تحقیقات جریان لري، او کله چې ټولې خبرې روښانه شوې او موثقې شوې تاسو ته به وړاندې کړو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان حسیب صدیقی و چې پر ملي شورا د وروستۍ حملې په اړه د خپلو څېړنو وروستۍ څېړنو معلومات له موږ سره شریکول. دی وایي چې د حمله حقانی شبکې ترسره کړې ده او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISID یو پوځي افسر په امر شوی ده چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وه. د یادونې وړ بولو چې د دغې حملې د غندنې ته د غندنې په ترڅ کې پاکستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې شامل و چې دغه حمله یې غندلې ده. دغه حمله ډیره ژر شنډه شوله. وړاندې د دې حملې هغه افسر هم هغه سرتیری در پیژنو چې په افغانستان کې په دوه درې ورځو کې د یوه اتل په سترګه ورته کتل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو کورنۍ شمیرو ته ټیلیفون کولی شئ. شمیره مو ده 0 800 8 2 2 5 5. بله شمیره ده 9 9 2 0 3 5 4 0. دغه راز که غواړئ چې په نړیوالو شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ او په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ، شمیره مو ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 3 8. بله شمیره ده 0 0 4 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5. کولی شئ چې موږ ته ټیلیفون وکړئ او په دې اړه نظر را سره شریک کړئ. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي موضوع کې تمکیږو. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان چارواکو تند غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقته لرې او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف دی. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار ویلي چې په وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کړې ده. خو د افغانستان له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم د سرتاج عزیز دا څرګندونې غندلې. جزئیات به د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار دا څرګندونې چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته ښه تمام شوي حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکامه او د دې لامل شول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. ښاغلی منلی وویل چې پاکستانی چارواکي دا څرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل رښتینی همکاري وکړي.
د سرتاج عزیز دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم ضعیف نه کړل. البته که منفي هسې وګورو یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان را وتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقته لرې بولي چې ښاغلی عزیز ویلي که په وزیرستان کې دوی عملیات نه وای کړي د افغانستان حالات به ډیر خراب شوی وو. ښاغلی عزیز ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو موجودیت یو لویه ستونزه ده، خو باید ورسره د سیمې هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. اخو د افغانستان مشرانو جرګه د دغه هیواد په وروستۍ ناامنیو کې پاکستان ښکیل بولي او وایي چې یاد هیواد هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنا ورکوي.
عزیز نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی او د هغوی پرمختګ همدا ده چې افغانستان کې ناامني، په افغانستان کې ګډوډي، په افغانستان کې جنګونه د افغانستان ملت په وینو کې لت پتي. فکر کوم دا یې بلاکس ویلي ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه ده وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنګونه وکړي، د افغانستان مختلفو ولایتو کې دوی اکمال کړي، نو نن په افغانستان کې دغه حالت نه وای. نو زه دوی دا خبرې ردوم او غندم.
ښاغلی مسلمیار وایي د سیمې هیوادونه باید په ګډه د هغو مخالفینو او تروریستانو پر له منځه وړلو که هڅه وکړي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته استول کیږي. خو پاکستانی چارواکو تل افغانستان ته د ورانکارو ډلو د لیګلو ادعاوې رد کړې دي. افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې پاکستان غواړي په ورته څرګندونو سره ځان سپین وبولي، خو دغه هیواد هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې رښتینی او شفافه پالیسي نه ده لرلې. دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په پاکستان فشار راولي څو د افغانستان له ناامنیو لاس واخلي او اجازه ورنکړي چې له خاورې تروریستان افغانستان ته ننوځي.
د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه مو د سیمه ییزو چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. څو شیبې وروسته
د ازادي راډیو خبری ساعت
پاکستان کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو ته د زمینی برابرولو سربیره د سولې لپاره زیات څه ترسره کړي. دا خبره د پیښور د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له هغه سره زما همکار سلطان محمد سرور مرکه کړې او په سر کې د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
پاکستان دا نه دی چې پاکستان حکم ورکړي او طالبان به ویشتر، دا به لږ ډېر زیات غلط تمامي. خو دا ده چې څومره دی ځان دې تعلقه کړی دی چې ګنې بس کوم صرف مدد کولی شو چې خبرې کړې وکړي، نو دې نه ماخالې دی وس لږ زیات دی. بالکل حکم نه شي ورکولی، خو لږ اختیار دی. په کار دا دی پاکستان دې نه لږ زیات لوبه کولی شي، لږ اثر زیات لري. اوسمر لڑی اور سمر کئی داد وقت خبر ہے. اصل کی دے پاکستان اور افغانستان اور دے تیر سمندے کی غلطیاں ہر رفتہ چشویری اور بے باوری دمرا دا وہ پاکستان رشتے ہم وہی نسو کے منی نہ ہم جی گرو دی مذہبی انتہا پسند سرا پاکستان کا سبوری اور کلیئر بریک نہ دے کرے آگے پوری دا خبر مخ کی نزی ما سال دے خبر اترو خا خبر دا خدا مسئلہ کشید خبر و اثر و ندا دی بانی دی تیتا کو صحیح موقع جو اول واری نو پاکستان پکار داره چی دی پاکستان زمکا دی استعمال منازه سختی سرا دی خلاف اکشن والی چی پاکستان زمکا پا افغانستان کے دی ترگرائی دی پارا اور دی پسند دی پارا نی استعمالی گی دلتا چی تم گنجو ندی آئی خلاف یو سنجیدہ اکشن وائی سیشی نو علی با داخل خبر اثر و سکینی ایدل تا پارام ناستی لکه حکامی نیٹورک و داخل نبیا صرف پدی نکی گی چیر تاس خبر ہو کئی کانا تاس خبر ہو کئی پدی نکی گی
ڈاکتر صاحب
دندون خلاف با ایکشن علی
ڈاکتر صاحب بخن اقوارم پا افغانستان که عام پرسپشن دادا عام مفهوم چه خلق و اخیستی دادا چه دی طالبان و غنده خلق چه پا پاکستان که مشران وسی های پروفایل بریدونه لکه د افغانستان په پارلمان باندې برید د پاکستان د جنو چارواکو له مشورې او د وغوی له دستور پرته نشي کولای. تاسو نظر څه دی؟
دا پرسپشن دی پاکستان ته دا څه عملن خیانت ده، صرف بیان باندې نه عملن خیانت ده چې دا پرسپشن غلط دی. پاکستان وایي چې دا داسې نه ده، نو بیا به پزمکه باندې خای چې او دا داسې نه ده. ازمکه باندې به الله ماشال د خلک د پاکستان خبره مني چې هغه دلته چې کوم هغه ګوندونه ناشتي چې افغانستان کې بریتونه کوي هغه خلاف تاسو ما عمل کړی دی.
په خبر د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټکو چې د پاکستان د حکومت د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره شریکو. افغان سرتیری عیسی خان ارمانی څوک دی؟ درې ورځې مخکې چا نه پیژند، خو اوس هر څوک نوم په خوله وړي. وړاندې در پیژنو. په افغانستان کې د نامنیو زیاتوالي پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی دی. دغه راز د پاکستان په سیند کې د سختې ګرمۍ له امله د مړو شمېر اووه سوو زیات شوی دی، او سپینه مڼې هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کوردي ځواکونو وروستۍ پرمختګونه وستایل. پر دې اړه په تفصیل راپورونه در اورو. د پاکستان د لوړ پوړي سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه همدا شېبه یو اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، لنډ وخت ډیر کم لرو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا کچېرې دغه پاکستان کې په وزیرستان کې عملیات نه وای شوي د افغانستان وضعیت به له دې هم خراب وای لکه هغه څنګه چې سرتاج عزیز ویلي؟
پاکستان افغانستان 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 افغانستان
بله من مننه ژوندۍ اوسې. یو بل اوریدونکی هم را سره ده، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟
جوړ طبیعت ښه ده؟
مننه ژوندۍ اوسې.
امان دی روره هغه ده چې کار دی که نه چې دا پاکستان نه ښیي چې دا مرسته ښیي ده.
چې کوم غوښتنلري کې دوه په خلاف دوی چې موږ په درو میشتو کې همکاري کوي تا کو په درو دوه په درو میشتو کې نورم ګډبړ شل زیاتوي او نن راسته کوي افغانستان حکومت هیڅ کله به دوه مرتبه په خپل باندې باور ونه کړي.
بله مننه تاسو نظر مو هم واورید. اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې دي. بیا هم جان خالکو زای استډیو ته راغلی مخکله دي چې نور راپورونو ته دوام ورکړو. له الکوزای صاحب د لنډو خبرونو تفصیل اوروي. بوبخې د سرټکی اوروي.
تشکر. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ولسي جرګې حمله د آی اس آی د یو پوځي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرحه شوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل دوی مخکې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي وو او د دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو سره شریک کړي وو. د قندوز د ولایتي شورا رئیس وایي تر اوسه هم د چاردری ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه نه ده پاکه شوې. محمد یوسف ایوبي ازادي راډیو سره خبرې کوي وویل تر شپږ ورځو را په دې خوا د چاردری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او یاتن افغان سرتیري هم د وسلوالو په محاصره کې دي. د قندوز والی تیره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې د چاردری ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. د جمهور ریاست لومړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو حل لاره بولي. جنرال عبدالرشید دوستم تیره ورځ افغان سرتیری اسحاق خان ته د ستاینلیک ورکولو پر مهال وویل د افغان حکومت سیاست دا ده چې په هیواد کې د امنیت د تامین په هدف خبرې د حل لار ده. په نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا ده چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه موسسې هغه محرم اسرات په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان او دوه پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د ارمنستان په مرکز یروان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو او پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد آسیا راډیو نو ویلي غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوه امنیتي پوسته کې په پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله یې اتلس کسان وژل شوي دي. د سوری چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیره تاریخي ښار ته نږدې دوه زیارتونه ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت بل دی ورسته هغه کورنۍ تهدید نکړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپل یرغمل شو کسانو د خوشی کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. او اټکل کیږي چې د امریکا د فدرل محکمې یو قاضي به نن د باسن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سرنایف په رسمي ډول محکوم کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د اولمپیک دی اونۍ د منځنو په دوهم ورځ نن د بایسکل ځغلبنې سیالۍ د برهان الدین رباني د تعلیم تربیه پانتونه پیلېږي او تر پغمان درې پورې ادامه پیدا کوي. د بایسکل ځغلبنې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې 15 هلکان او د انجونو د ملي ټیم څخه 15 تن انجونې ګډون کوي. همدارس نن د سنوکر فدراسیون په دوهم سیالۍ کې د ملي ټیم د اتو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کیږي. د سنوکر فدراسیون مشر محمد عزیز زمي ازادي رادیو ته ویل له دغه سیالۍ نه هدف د اولمپیک د نړیوال ورځن مانزل او د غرض د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نړیوال سیالۍ لپاره د سلور تنو افغان لوبغاړو غوره کول په ګوته شوې دي. د ورزش د 15 برخو بیلابیل سیالۍ د اولمپیک د نړیوال ورځې د مانزلو په هدف د سه شمه په ورځ پیل او یو اونۍ به ادامه پیدا کړي. د ځوانانو د توه او قرن 21 ټیمونو د فوتسال د پرونیش په سیالۍ کې خپل مقابل ټیمونو ته ماتې ورکړي. د دغه سیالۍ مسؤل سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته ویل چې د ځوانانو توه شپږ د درې په وړاندې وکولای شول چې طوفان ټیم ته ماتې ورکړي او د قرن 21 ټیم 15 د دوه په مقابل کې وتوانید چې د برېښنا شرکت فوتسال ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د نیکی سپورت ټیم له نیکزات او استقلال له پدیدی ټیم سره نن شپه د سیالۍ ډګر ته وځي. د روژه فوتسال جام سیالۍ د روژه د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوي او د دغه میاشتې تر پایه ادامه پیدا کوي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. خبری ساعت په همدې ورځ درې ورځې په اونۍ کې یعنی دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او د پلوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه اوریدل شي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو. د غرض د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پورې د په دې سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو شمیر له اوسو څخه زیات شوی دی. جزئیات به له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې واورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، دړکانه او شکارپور ښارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سې شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسېدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرسته په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستي دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سې شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله دې ناروغان د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نیم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د روانې میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
سپینه ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کرد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي او هغه یوه داسې نمونه بولي چې کیدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراق ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي کنه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو جزئیات به نور جزئیات به د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
کورد ځواکونو تیره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کورد ځواکونو همداراز د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقی ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کورد ځواکونه د رقی ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کورد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کیدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سوچي دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دیش کارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
جاش ارنست د کورد ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثر وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډېر مصرفونه کړي دي او په ځانګړي ډول یې په کورد سیمو کې ښې پایلې اخیستې دي. د پینتاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه شار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي کنه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونو د رقي شار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي. خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي.
تنگ شدس میر کو نر جان مسافر دل ما تنگ شدس ملک بیگانه با مزون دان دے مزنگ شدس میرم لغمان جان خارج دل ما تنگ شدس میرم کابل جان امریکہ دل ما تنگ شدس
لغمان ته زو خو له هغه سرتیری سره چې په لغمان کې نن یو څلور لارې په نمونه مول شو. دا سرتیری څوک دی چې ولسمشر ورته کور ورکړ او مرستیال هم موټر؟ اجمل تورمانی نور را پیژني.
د جوزا نه وشتمه د افغانستان په ملي شورا موټر بم چاودنه او د وسلوالو مخالفینو ډلې ځه حمله.
ناترسین هیچ گپی نیست، ناترسین وکیل سیبای محترم.
دا پیخه یو تل زیگوی، یو غازی، عوام هم دا وی او اکسونه نیمش با دا کابل پا واتونو سره فیسبوک که نریوال کوی دا افغانستان بحری هم نوم پر جبو او دا میرانی کسی ایکی کی. خدا چوک ده
ایسا خان ارمانی ما دیو سلو یو لسمی پر کې دا ولې لیوا سلورم کندک د قراګا ټولی بریتمل تغه لسنی بجې شوخا وی چې پوتا کینا سو یو نسا پیو خطرناک چودنه وشوله. دا زمون کانتینر د کانتینر شاتم چودنه وشله مېبن کې صرف کانتینر د چودنه زی موانې وا ډېر لنډ ډېر خطرناک غړز یو کوچ غوګونه زمونګار سره ډوب کړ تپ تیار شوله. کانتینر کې چې شی سامان او تختې وی کنه وی ټول را باندې راو غرزولې نو ور سره په منډم شو. نو خدای شته ما نه ما خپل سالانه درکه ونه و. نو یو مل ټوپک می په لاس راغی د انډیوالانو. نو ما زړه کې ویل چې اتمن دا خلک دا چودنې وکړه دې سره ډلیس خلک مشته غواړي چې رانه نه وځي په پارلمان باندې او په ساتونو ساتونو جنگو کې خلک د منځه ټول ویسي. نو مرمې مې تیره کړه د کانتینر په دروازه کې مرتزنګون کې شو کو. نو تیار هغه موټر به مې ځان ته دروازه جوړه کړه موانې وغورځوله. نو دې پسې پیاده را مارش کړل ټونو سو شاته ودروتی کوشلل د راکټو کنيشکو په بمې د سیانو سره راخوشو. نو ورور در تمام ته زګون کښ کړو شرانانه کېدو ټاخ چپاکا ټاخ چپاکا یو یو بم بوګ در تاړو شپګ نفر مې په ذمہاري د مېزه وړي.
ایسا خان وای سرباز ده ل سر سره لوبي کوي نو زکه ور سره د مرګ ویرا نه ده موجوده.
باز په نوم یادې ګو سرباز سر سره مونږ همیش بازی کوو. نو چې سر سره بازی ونه کې د څه خوار کار نه ده چې چا سره مخامخ وجنګیږي او سینه د ورته مخامخ نیول یو جنګیږي. نو دا د سر په بدله کې کیږي. نو ما د سر نه ځان تیر کړ او ځکه مې مقابل کړ سره جنگ کړه ده.
د کابل په واټونو لارو او کوڅو کې د عیسا خان لاکسونو یوازې نور نه په خپل دای هم خوند اخلي.
دته نه خوند اخلم زم چې زما کوڅونو نور خبرې شي په خارج ملکو کې لازړون شي. دا خو مل افغانستان د خپل ملک ده.
عیسا خان چې ولسمشر یې یوازې په تلویزیون لیدلی و د هغه میلمه کیږي او غنی د کور کلی ورکوي.
ولسمشر راته خپل یو درې تاکه کور راکو ماوینې اول راته ښایسته یو موټر راکو. نو نور هم ډېر دوستان دي تر اوسه نازولی یم. نو نور دوستان ډېر هم دي د خیره نور پس دې مو نازوي.
د خشه سرباز عیسا خان ژوند اوس بدل شوی دی. دی وایي نورې چارې خو پرېږده چا سره د خبرو وخت هم نه لري.
ولا ډیر زیات تغییر راغلی دی پیلن خاطر د دې چې زه په دې خپل زړه کې وایم چې ته سومره پسمانده یوادی خشره سرباز وی برتمل وی او نن سبا تاسو خلک ګرځو چاته رسیدګی نشه کولای چې ور سره خبره خالی وکي نور کار خو پرې ده مطلب خبره ته شه خبره نو زه ډیر د دې وخت کې یو جون نه یو خاطره لرم یو غل لرم چې زه چاته په دې وخت کې نه رسیدم او تاسو یو
خو یې ساخان ته اوس یوازې خوشاله یو مخنه ده کړی د غچ ټوپک هم ساری خدای وی هر څه ته غاړه ورکړی دا
ما په دې وطن په لار او د افغانستان د ملت په خاطر ځان سکه چې خپل کورنۍ پیدا کوم هغه رسې مې ځان خاطر کې اچول او سنگر مې نیول او دښمن مې د مې زوړو نو هده دې معلومه ده کزي وشته و که د دښمنانو سره واسکټې و دز مې پکړه و چې او د نه کړه خو بیا د مې زت لو خو ما خاطر هر څه په ځان منل زکه مې دا کار کړی دی او ټول نړیوالو دغه ګوري مې چې دا کار چې څوک یې اغاتمن دا خطر یې سي قبول کړي په ځان د پامل او خپل
د عیسی خان هم کاغوش ملګری هم نیغ نیغ کیږي او د خپل ملګری میړانه خپل کړي خلک هم ور سره یادګاری تصویرونه اخلي او خای په خپل البومونو کې ورته ځای ورکړي د جوزا د 28مې نیټه د افغانستان په ملي شورا د موټر بم چاودنی او د وسلوالو مخالفینو د ډلېز حمله اتل او غازی همدا عیسی خان پیژندل شوې ده
بالا د چردی اې در خانی انډی والا درم اسکل په شی ولینګار چې خاطر نرم میرم د خانی خود ګ پای فقیر لنګ شده میرم کابل جان د خار دل ما تنگ شده میرم کنر جان رو پا دل ما تنگ شده
د عیسی خان ارمانی په ویار سندره مول ازادي رادیو واورېده خو په افغانستان کې د ناامنیو موضوع ته بیا هم دوام ورکوو په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالی پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی او په ډېرو ناامنو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه او نور مرکزونه تړل شوي دي افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځینې مرکزونه تړلي او تر هغو پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي دوی به دغه روغتیایي مرکزونه پرانیزي ناجیه صفی پرې راپور لري
په هیواد کې ورسته یو نامنیو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمیر سیمو کې خپل روغتیایي مرکزونه وتړي د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نامنیو له امله نشي کولای چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیایي خدمتونه ورسوي د دې وزارت ویان وحید الله مایار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
با تاسف جګړه اخیر کې در ولایت کندوز در دولس
په خوښنی سره په کندوز کې ورستی نامنې د دې سبب شوی چې د دې ولایت په چهردرې ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو همدارنګه په هلمند کې چې کومې جګړې وشوي په مساکله سنگین او نوزاد ولسوالۍ کې کلینیکونه بند شوي دي
خغلی معیار ول تر هغه به د روغتي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکونکو وکول شي چې سیمې ته ولاړ شي دا خبره
هلمند چې یو لن امنو ولایتونو ګڼل کیږي د بشري حقوقو د فعالانو په وینا یو بل پدیده بچ پازی هم پکې زیاته شوې دغه فعالان په دې برخه کې امنیتي ځواکونه هم تورنوي الیاس دای ته بغښ شو
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوی دفتر مسؤلین وي د دوی د دروې مې شوایت شي چې د بچ پازی مسله د ورځنه بلی تعمیر ژوندۍ وایي ډیر کسان دین اور عمل ته مخ کوي بلکې د ورځنه بلی ته د غماشمان شمیره ډیری ډیری چې بچ پازی پر کېږي محمد بلال صدیقی چې په دې اړه وی جوړ شوی غونډه ته خبرې کولې ول د کال په هر څلورو میاشت کې د ماشومان د وضعیت پاړه سروې کوي بلال ول د دوی معلومات شې چې د دې ناوړ عمل په پراخواله کې ځینې امنیتي ځواکونه لاس لري صدیقی ول امنیتي ځواکونه د دې په ځای چې د بچبازی مخاوني شي د هغه محفلونو امنیت ساتي چې د ماشومان نو پکې ناوړ استفاده کوي
مثلا عمل د موږ امنیتي ځواکونو په محفلو کې عمل حضور پیدا کوي او حالت دا کسان سره همکاري کوي او دوی امنیت نشي اخته د دې په ځای چې دا کسان مونږ سي ورڅخه ټوکی او دوی چې د قانون په مطابق باندې یو مجرم او ته باندې مجازات شي ال تزید دوی امنیت نشي او په هغه زمان کې عدالت ته کم لاسرسي د خلکو متاسفه ده چې موږ د دې او تاسو په کورونه او خصوصا په مندو راځي ستا فقره ده
دول د دوی د معلوماتو لمخې په تیرو درې میاشتو کې د ډیر شپښو خوکه مشمن د دینه وړ په دې څه ځان منسوي دي هغه زیاته کړه په دې کار سره دوغ ماشومان آئنده له خاورو سره خبره کیږي چې د بچ بازی په محفلونو کې ځینې استفاده کیږي. صدیقي وویل د دې ستونزو د پراخوالي په مخنیوي کې مدني ټولنې، رسنۍ او د قانون عملي کېدل عمده رول لري چې باید ترسره شي. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤول احمد بلال صدیقي وویل کچیر بې وزلي اداري فساد نام نه وي او قانون تطبیق نشي هلته دغه پدیده تر بل هر ځای ډیره رشد کوي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، رسنۍ، مدني ټولنه هر نه دا مکلفیت لري چې خپل وظایف مسؤلیتونه د قانون پر مطابق باندې متداول شکل کې دوی تدبیر کړي. بل اندېښنه یا بل عمده ستونزه د ماشومان په مقابل په هلمند ولایت کې هغه ماشومان دي چې متاسفانه په وسلوالو نښتو کې عملاً ښکېل دي.
حقوق پوهان وایي کله چې د بچه بازی سم تعریف وشي په اساسي قانون کې د جرم په توګه وګڼل سي او د سزا موارد ورته وټاکل سي مخه نیول کیږي. د هلمند امنیتي مسؤلین د بچه بازی په مسله کې د امنیتي ځواکونو لاس لرل ردوي. وایي که چیرې د بشر د حقوقو د دفتر مسؤلین په دې اړه چې امنیتي ځواکونه په بچه بازی کې لاس لري دوی ته شواهد وړاندې کړي قانوني عمل به وکړي او هر هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې ناوړه پدیدې په ترویج کې لاس لري. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وای پر ملي شورا حمله د آی اس آی دی او افسر په امر حقانی شبکې تر سره کړی ده. د افغانستان ملي امنیت شورا په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاز عزیز ورستۍ څرګندونې رد کړې چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي د افغانستان امنیتي وضعیت بل دې هم خراب وای. د عیسی خان ارمانی مو چې درې ورځې مخکې چانه پیژاند اوس او درې ورځو کې د یو اتل نوم خپل کړی هم درو پیژند. عیسی خان ارمانی هغه څوک دی چې نن په لغمان کې یو څلور لارې په نوم ونومول شوه. دغه راز د ناامنیو له د زیاتوالي سره مو د روغتیایي خدماتو د کمیدو او دغه راز په هلمند کې د یوې بلې پدیدې د خپرېدو په اړه واورېدل چې د بشري حقونو فعالان وایي بچه بازی پکې زیاته شوې او د پاکستان په سند کې د سخت ګرمۍ له امله هم د هغو قربانیانو له حاله خبر کړی چې ویل کیږي د مړو شمیر له اوسه زیات شوی دی. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو خاصه خپرونه خپرېدو ته چمتو ده.
مولانا صاحب سید خلا فدایی د روژې په مبارک میاشت کې یوه ډېره مهمه مسله په افغانستان کې د صلح مسله ده. که چیرته د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې دغه جنگی ډلی صلح وکړي د اسلام د مبین دین له نظره څه ګټه ورته رسیږي، یعنی څه ثواب کمای کوي؟
بله، صلح د اسلام پیغام دی او د مسلمانانو په خپل منځو کې جګړې او شخړې او جنگونه چې دي دا د اسلام د نظره محکوم دي. نو که په دغه میاشت کې چې انسان خپل نفس د کنټرول لاندې راولي دا د دې لپاره دی چې په درې توګه باندې چې هم د خدای د مخلوق سره په سوله کې سړی واوسیږي، هم د خدای سره په عبادت او په راز و نیاز کې شریک واوسي چې تمامه ورځې د انسانو د خدای ارتباط دی، روژه د دې لپاره نیسي چې د خدای حکم دی. که په دغه وخت کې د خپلو ورونو سره، د خپلو دوستانو سره، د خپلو عزیزانو سره دغه کینه او نفرت او چې دا خ مسلمان نه دی یا خسړې نه دی دغه لري کې دغه د جنگ عوامل به کم شي او په اسلام کې دا چې یو مسلمان باید بل مسلمان ته درې ورځو نه زیاته دائم په حد اعظمي باید کینه او چرک په زړه کې ونه ساتي. نو که په د روژې په اول ورځو کې زمونږ دغه ډلې چې په جنګو په مبارزو باندې یو د بل په ضد باندې مصروفه دي یو د رمضان په مبارکه میاشت کې دغه یو ښه عمل ترسره کی چې دغه ځکه اور بند اعلان کی چې هیڅوک به په رمضان کې په یو بل باندې غرض نه لري، هیڅوک به عملیات نه کوي. نو دا به یو ډیره ښه خبره وي او خدای دې دغه ټول افغانانو ته چې مسلمانان دي په هر ځکه چې اوسي د دې توفیق ورکي چې سوله په خپل زړونو کې راولي.
مولانا صاحب د سولې خبره راخله، طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې چې جګړه روانه ده مختلف عوامل لري او دا په راپورونو کې هم واضح شوی ده، لیکن ممکن یو څوک دا ووایي چې زه دا جګړه د دې له خاطر کوم چې مقابل لوری د اسلامي اصولو سره سم د تحمل او زغم نه دی، یعنی یو دلیل ځان ته ولري چې زه دا جنگ کوم د اسلام له نظره. په یوه حالت کې هم دی باید په روژه کې اور بند وکړي.
ما تاسو ته مخکې یو څو موده مخکې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو مثال وویلې. په یو جهاد کې راغی دا د یو کافر سره په مقابله کې دی، نو دا کافر راڅملولو هلته دوه په دوه مخامخ جنګ وکړ، نه داسې د اوسنۍ راکټونه و تیارې و درون و دا مسایل نه و. نو دا سړی چې دی اوس په داسې یو حالت کې دی چې دا ناکامیږي، یعنی حضرت علی کرم الله وجهو په د باندې قادر دی. په دې ساعت کې د کافر حضرت علی ته لاړې ورته کړې، نو حضرت علی پاڅېدلو او د جنگ نه لاس واخستو. نو دې کافر ورته وویل چې تا ولې دې زه پریښودلم، به تر اوسه زه تا سره د خدای د پاره جنګېدلم، لیکن تا اوس ما ته لاړې ورته کړلې، زما سره شخصي عقده پیدا شوه، که وستا په ضد زه عمل کومه ما یو اسلامي عمل نه دی کړی، ما د خدای د رضا دپاره قدم نه دی ایښی، دغه ستا مرګ به په شخصي عقده باندې که موږ دغه سنت په خپله جامعه کې په ځای کړو، که یو انسان د خدای د رضا دپاره او د ولس او د ملت د اطلاع دپاره اغم په هغه صورت کې چې بل هیڅ لارې نه وي دغه لاره ورته پاتې، هغه بیا دغه سی کار باید وکړي لکه چې حضرت علی کرم الله وجهو په دغه جهاد کې وکړلو چې د انسانانو سره به شخصي خصومت نه کوي.
مولانا صاحب دا بیا هم خبره یو څه پراخه شوه، ځکه چې د خدای پاک د رضا لپاره د امت د ښېګڼې لپاره یو څه په وایي چې زه د خدای پاک لپاره دا کار کوم، اما بیا هم ستاسو په فکر د روژې په میاشت کې باید د خپل کلاشینکوف له
بس دې چې دې ځکه باید وګورو چې په دې ځکه د امت لپاره ضرر څومره دی، مسلمانان څومره پکې وجل کیږي، بی ګنا انسانان څومره په دې مسله کې دخیل کیږي چې هغوی روژه نیولې ده، د خدای په عبادت اخته دي. نو که په رمضان په میاشت کې دغه مسلمانان چې په جګړو اخته دي دا فکر وکړي چې د روژې میاشت ده چې مسلمان ته انسان ته د سړي خیر ورسیږي، نو زه فکر کوم چې دا به یوه ښه خبره وي چې سړی د جنگ او د جدال او د جګړې نه لاس والي، چې انسان په دې باندې مامور شي چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، مسلمانان په جګړې کې تلف نشي، او د افغانستان جامعه چې ده دا به شخصي هغه کومه وسو وي مونږ دا تجربه وکړلې. په اسلام کې دا دی چې په چا کې 15% د ایمان او د اسلام هغه وو، نو تبې راکښ کوي چې دا مسلمان دی. مونږ دغه حکم په خلکو باندې چې کافر دی دا په اسلامي نړۍ کې وسنن ډیر رواج شوی دی، تکفیر دی، پلانې سړی صحیح مسلمان نه دی. پیغمبر ته یو صحابي راغی په یو جنگ کې، وی دا مسلمان دغه سړی مسلمان شولو، ما په اخره کې زور باندې بریالی شو با او دا د ډار راغی مسلمان شولو چې زما د ضرر نه پامن کې شي. نو هغه ورته وویل اشقق تصدره، آیا تا دې د زړه څیرلې دی چې د ده په زړه کې دغه ایمان واقعي دی که نه؟ نو موږ باید د اسلامي امت کسانو ته خپل آغوش د امت خلاص کړو، هغه کسان چې بېلارې شوي دي هغوی وجادلهم بالتي هي احسن په توګه باندې تبلیغ و د تخ دی خبرو دی لاری دی منطق دی لاری نه را او وړو ورته وی چورو را ته دی اسلامی امت یو جزئی ته په دغه امت کې زیږیدلې ستا پلارو نیکه مسلمانان و تراشه او دغه سی یو کار وکا چې زمونږ سره هغه وکي. لیکن زه په خپل په دی باندې غیم چې په افغانستان کې په وسنی حالت کې سوله چې دا دی وخت ضرورت دی، دینی ضرورت دی چې افغانان او مسلمانان په خپلو منځو کې اختلافات لري کی او دی دی د پاره روجه ډیره مساعده میاشته چې شروع وکي او د سولې په طرف باندې لاړ شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت